افغانستان کې د مخام وبجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په توګه وګې زما همکار فريد سیال وړاندې کوي خو پایلې د سات په لاندې خبرونو کوو. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلې چې انګیره نه ده پریښې او زیاتوي چې په تېر یو کال کې له 14,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي دي چې د دوی له لکتر لګ له نیمایي زیاتې له 3 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې ویلي دي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. فلپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي تر هغه مهال په فلپین کې دیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه بشپړېږي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلي دي چې د تېر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي دي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ولمورز د سات اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو 15مه کلیزه وه. د تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسی او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله. خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډیره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو د ورځ ولی باید ول منځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکي غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته نه شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسی پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سوریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 150 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې ترې بولو. اوریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لنډ تاسو تم کیږو، ساسي پیغامونه به راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تفسیر لیکلی هغه به هم راوخلو، ملمنه هم را سره شته. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقوقو فعال دیوا پتنګ، د پوهنتون استاد د جاوید مومن، او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب الله تاسو سره به پیل کړو. څه باندې سل کاله کیږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي. که تاسو ته وایم چې یو ملت او په ځانګړې توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړې توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه تاسو درنو میلمنو ته، پتنګ خورته او جناب مومن صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی. د هر هیواد ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل د هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همدغسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زموږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زموږ ځوان نسل، زموږ راتلونکی نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسې د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی د یو هیواد پاچا و، او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې، ملوک طوایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملوک طوایفي د هزاره و ملیت لخوا نه، د ازبک ملیت لخوا نه، او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملوک طوایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی کړ. دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتي او یا دغه ملوک طوایفي په افغانستان کې ختم کړو. نو دی مجبور و چې په همغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. د هغه نه وروسته بیا امیر حبیب‌الله خان و، چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمراني برخو کې مشهور و او ځینې عمراني کارونه یې وکړې، لیکن په سیاسي ډګر کې دې نوښت نه درلوده. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. امان الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو لامل دی. که عمامي نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوا نه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثباته یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم، او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتما له تاسې په وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې له دې نه چې اغلې پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته ووایاست ښاغلي اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنا، یا بیرغ، یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، او د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسې هلته یاستئ، وضعیت له نږدې څارئ، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغه ارزښتونو سره او دغه ارزښتونو له منځل پکې څومره جوش کې دي دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ول منځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو او ډیر قدرمنو میلمنو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو شکه چې هر ټولنه هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري، او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلود چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای چې ازادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او آزادي باید ولري، یو دا ده چې خپلواک کیږي، کله چې خپلواک شي باید آزادي هم ولري په ټولنه کې. یعنی په دې معنی یو هیواد کله خپلواکي ترلاسه کوي نو دغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان آزادي ولري، فکری آزادي ولري، حتی عقیدتي آزادي ولري، مذهبي آزادي ولري، هر ډول آزادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري آزادي خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی غوی خپلواکي نه ګټلې ده بلکه ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغه نن څه مکی تخیزي، هغه تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه کړي دي، په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي کډرونه دي، او فعلاً د ظرفیت لاړخه ولې متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکي نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یو یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکي ډیر کوشش شوی دی چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو لاغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په دیلنی او روشن فکره کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. خې کارونه دا ول چې امان الله خان زر تر زره تسهیل دي چې اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لوی جرګه را وغوښتله او بل اخر اساسي قانون جوړ کړي، ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه و چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده. د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار او کوشش وکړي چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکۍ وګټو، او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کوو، ټولنې ته پرمختګ ورکړو، ځکه دغه شعار هم دا و چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي، په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي. نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزي او همداسې نور کسانو چې ورسره ول، یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې. خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون لرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه، په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض، د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي. افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو باید کله چې اصلاحات راځي، کله چې پرمختګونه راځي، د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري، افغانان څومره ظرفیت لري، آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه او هو وګړي او کنی لري. دلته تر ډیر بریده پورې چې د امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله، یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک،
ځکه هغه اصلاحات سره خبرم قطع کوم. فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا اساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوې او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د غوښتنو مطابق نه و، اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان، کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، دوی لکه پوخا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي، او دغه اوسنی ځوانان څنګه دي، دوی په کوم فکر دي؟
یو خو ځوانان دي، یو بد وختانه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو، که سیاسی جوړښت راسو د امان الله خان نه را په دې خاطر نه نه پورې د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی. تجددګرایان او سنتګرایانو تر اوسه پورې جنگ ده دو ترمنځ. یو پرمختګ غواړي، بل غواړي شاتګ غواړي. متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کاله ووتل، خو سل کاله وروسته هم موږ تجربه وانخیسته، موږ له دغه تاریخ نه درس وانخیسته. د افغانستان له دغه تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړي درس مو وانخیسته. اوس هم تاسو وګورئ، موږ په علمي برخه کې که موږ وګورو، په سیاسي برخه کې وګورو، په اقتصادي برخه کې که موږ وګورو، حتی په ټولنیز برخه کې که موږ وګورو، ډېر زیات شاته پاتې یستو. یو ځوانانو تاسو خبره وکړه، دې کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډېر کار شوی ده. په افغانستان کې موږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو، متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه، یو خپلواکي ده بل ازادي ده، هغه ډول آزاده نه یستو چې موږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمانځو. یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي، تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي، هغه خپلواکي ولمانځي. دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده، او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمانځو، خپلواکي ولمانځو، په آزادانه توګه موږ نشو کولای. یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی، هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپل خپلواکي په سمه توګه ولمانځو، هغه نشته ده اوس. یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو، یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و، چې دغه توازن ساتلی و، اتحاد و اتفاق ساتلی و، هغه نه وروسته، د داود خان نه وروسته تر ننه پورې من اتحاد اتفاق نه ساتل. ګور په یو بیرغ باندې کولای شو من ډیر ناخواله په افغانستان کې حل کو. یعنی من کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو، اتحاد هم راولو. دیو زبرځواک هیواد، دیو اشغالګر هیواد په وړاندې ولې افغانان په یو ټغر راټولېږي؟ دلته ځکه هلته ارزښت یو وي. ارزښت په دې معنی ده چې اسلامي ارزښت وي، یا طولانیز ارزښت وي، یا افغانی ارزښت وي، هغه باندې ټول افغانان راټولېږي. خو وروسته له هغه نه کله چې قدرت ته راځو، بیا موږ د خپل د خوښې هغه څه چې زموږ ذهن غواړي، هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې موږ غټه ستونزه ده. موږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، په هغه باندې افغانان ښه راټولېږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولېږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه، او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوي چې ما یادونه وکړه، تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي
مننه مومن صاحب، وروسته به په دلایلو باندې اتمن
بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخت شول.
مننه مومن صاحب، وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولی افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي ویني تویږي، ازادي خو پسانه نه ترلاسه کیږي. لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي، او دوی نشي کولای ازادي چې اخیستی ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوی پتنګ ته راشم. ډیوی جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، یو سل پنځه کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډېر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې یو سل پنځه کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بېرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو مېرمنو ته ورکړل شوي وو، کار ورته شوی وو، ساسې په ان باندې کافي نه وو، ولې افغانو مېرمنو هغه کار ونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه ثریا په هغه وخت کې کړي وو، په هغې لاره باندې لاړې شي او وی ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
سیدی ستاسو درون مرما اتمر صاحب تخبر سلامونه باندې کوم، هم در رقم مومن صاحب تخبر سلامونه و احترام باندې کوم ستاسو دی پروگرام ټول لیدونکو ده. ګوره وروسته د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغې ردیف کې استو چې زه فکرمه ټوله نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې چرته ځي. دلته مومند صاحب او همدا رقم ستاسو درون مرمه اتمر صاحب دواړو د تاریخ په کړه باندې خپل نظر یې ورکړله، خو د څنګ سره که چېرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په د یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله مخکې څومره پرمختګونه شوي وو او د افغانستان د میرمنو دپاره څومره کار شوی و، خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل یې دا وګورئ چې په هغې وخت کې خپله ملکه سرایا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو دپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې اولی مکتب د میرمنو دپاره جوړ کړله او کوشش یې وکړله چې د میرمنو دپاره خدمات وړاندې کړي، خو لکه دلته چې مومند صاحب وویل متاسفانه په هغې وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقله باندې څېړنې ډېرې کمې شوي دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولی شو چې دې پیشرفت دپاره تشویق کړو او دا رقم پرمختګ دپاره تشویق کړو چې هغه د افغانستان هغه ارزښتونه پکې هم پکې خوندي اوسي. په هغې وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې او دلته د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول، په هغې وخت کې هم موږ تاسو داسې خلک درلودل چې هغوی سرسخت مخالف و د در رقم پیشرفت سره او فکر یې کولا چې دلته کیدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې هغوی راشي. په همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډېر شول او دلیل دا و چې په هغې شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله.
بله فکر کوم چې د دوی پاړې کې څه ستونزه رامنځته شوه، بیرته به غلی ډیوې ته ورشو، اړیکه به یې ورسره وصل کړو. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، هغه له ډیوې اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته ماده نه وو چې تغییرات ومني، او مومند صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نه وو دغه تغییرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې که موږ د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغې وخت راهیسې د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده ښه پرمختللي دي، فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغییر نه مني خو نور نړۍ تغییر مني، هغوی پرمختګ کوي، موږ افغانان د دې ځای چې تغییر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغییرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګوري دغه دوه علتونه لري زما نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو هغه وخت کې خپله امان الله خان د دغو ازادي بخښونکو جنګشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنی اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت ته په هند کې او په نیمه قاره کې یو چیلنج یو خطر او همداسې وشول. هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په ان کې دا پیل شو او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطن حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړی یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناټ پرتاب سنگ و هندو و، او دې سره نور دولس کسی لس کسی نور و. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس من حیث یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پورې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی د هغه مذهبي مشرانو نه لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زمونږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسې ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله ضابط کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته راغلي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسې اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسې وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاه باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کېږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنۍ لاسوهنه و، ځکه چې هغه وخت کې امان الله خان کله چې استقلال واخیست دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډېر نږدې روابط، سیاسي روابط، سفر او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته، دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همداسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چلنج.
اتوار صاحب بابخین سره دلته یو پوښتنه کوم، یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغییرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایانې راپورته کړل. خو په ټوله کې که چېرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازي امان الله خان د ټول سیمې لپاره د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلی وه، فکر نه کوئ چې د هغه مهال که چېرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هیوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به یې بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې، خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسې ډېر ښه شي ته موضوع ته اشاره وکړه. ګورې هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسې دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړې. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنیګان په هند کې وو او دا مثلا ډېر مشهور کمپنیگان د نساجی کمپنیو چانه دغه د هند پر نفوس ایواد دوی د انگلیسی محصولات زین استفاده کن پاگه وقت که گاندی یا شعار ورک خپل ولستا چه تاس تحریم که اندی انگلیسی تولیدات تاس خپل تکر پا کور که جور که او اغا دی لرگوی و اغا چرخه دی خپل خلق تا او خود او خپلیم دی دغ چرخه پا وسیله زان تا دی نخونه تکر جور کشده ده کارباز تکر دمغی زینا را پیدا ده یعنی دمغی نا تقریبا نمونه خیستل شوه پا اغا وقت که طول اندوستان ده کارو که او ده انگلیس اغا سرمه گزاری تا دوی او دیر لوی گزار ورکر یعنی ولس ده ماتما گاندی ده شعار ترشا ده تصمیم ترشا ولن خو متاسفان افغانستان که دی انگلیس لاسو هنه او دل تا دیو لگه اجتماعی شعور موجودیت سره امان الله خان پا دیو نتوانه ده او دغا دل تا نور شعورشونه مسلحانه و دی امان الله خان پر زد به هند که خود دغا مسلحانه دی گاندی پر زد نو نزکه به هند که دغه اجماع نظر یا اتحاد نظر د ګاندی د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و در حال چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و ځکه ولس داسې فکر کوه چې دی چې اروپا ته تللی بیرته چې راغلی دی بدل شوی د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم نیو چه ده امان الله خان پر زد شورش تی او ده ده شورش رهبری تاسی ولی دل چه ده تو دارمار و غلو پلاسکی و نه ده علماء پلاسکی چه اغای ده دین او ده مذهب او ده علم پیش قراولان یا استازی ولی
من نه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم ومن سپ تاسو ته راځم تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته اتحاد نشته او یو څه ډیر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډیر په اسانه ترې نه ځي دلته ستونزه څه ده او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب هم وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی ده او هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابنده ده موږ په افغانستان کې یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې لکه موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو د عربستان مسلمانانو ګورو د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو د دوی توپیر په څه کې د شدوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي حتی خپل پاچایان په ړنګ یي خپل هیواد راتلونکی په خرابوي
تاریخي علمي برخو ته اشاره وکړه او ډېر ښه تحلیل مو او واقعیت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پرضېدل همدغه چې اتماسر یادونه وکړه دا ډېر زیات مهم و او کور دننه زمان نظر کردنین پا افغانستان که چه هر نظام برنگ شویده کردنین دیر زیاد مشکلات و سونجی وی چه بالاخره بیا بحرانی کری یا بحرانی ارخ چه غوی غواری غشتل چه پا افغانستان که لاسوهنوکی دیر پا خط توگه و پا آسان توگه دوی لاسرسای ورطا پیدا کرده یه یعنی لطم دا چه لکسنگ چه اصمار سایبیلی بدبختانه په افغانستان کې د بیسوادۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اړخ په عقیدتي اړخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي نمونه یې نه اخلم دا اوس هم لاړ شئ لکه څنګه چې اتمار صاحب یادونه وکړه موږ ته دوی ورځي د جنډې دوی پاغه بندوي پیران دوی لري هر څه چې وګورئ دوی نه حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام یعنې خپله په نوم مسلمان ده له اسلام نه معلومات نه لري خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي د دوی په کور کې به خپله د یو مړی ډوډۍ پیسې نه خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د ننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بې سوادۍ کچه ټیټه ده چې مونږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه او بل راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی ما مخکې م یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلی دي چې دغه ولس له ما نه څه غواړي او د دې ولس فکر هغه ظرفیت یې څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف کې تم اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي او هغلته یې اوږد سفر د غازی امان الله خان وي، یعنی په ډېری اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي، نو دې کې که وغواړو که ونه غواړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې و له اروپا نه یې درلودل او وروسته له اروپا نه یې درلودل ډېر زیات تفاوت یې وکړ په هره برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي نو امان الله خان دا وایي چې د اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی، نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویلي دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تیشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپل هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه یې وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني. یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري، خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده دغه فکرن خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکری اغوستی و راڅرګنده شوي وله د امان الله خان سره او که سرلوسي راغلې وله، دا څه توپیر یې کوه؟ خو یو اسلامي ټولنه وله خو ټیکری که اغوستی نو هېڅ فرق نه. خو دغه موږ په لوی لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې موږ نظام راوپرځوي چې هغه پخپله له اسلام نه خبر نه ول. اوس تاسو د حبیب الله کلکاني مشري به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوستل؟ خو څه و چې بل مسله، مثلا موږ کولای شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د انجینو لپاره جوړ کړو، خو دا ضرور نه و چې موږ یو مختلط نظام رامنځته کړو، ځکه په هغه وخت کې خلک دې ته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني، ځکه یو اسلامي ټولنه ده. بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیزه مسایل ول. تاسو ولیدي یو ځل تاسو بیا په فهمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه، ځکه حساسیتونه راوپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي، هم له فکري اړخنه او هم نظامی اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدي چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ شئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې محبوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده، امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده، نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګوري دغه څه دي، زه فکر کوم ایمال نظر زه دا نظر لرم چې زموږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته. که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مې طرحې کړې وې. او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله، اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و، امان الله خان غوښته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو. امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول، یعنی ډېر بنیادي بنسټیز کارونه ول چې د هغې جملې څخه اساسي قانونو د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول. غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي، خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی کوچنی مسائل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغه لمیرمن نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې صدر لري کړی و دا د دې سبب شو یاده چې مېرمنو ته ویلی شي تاسو په خوندیو کې لنارینه وسره ګډه زده کړې کولای شي بهرنی هیوادونو ته د محصولانو لیګل دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي یعنی موضوع به ښځه کې و
ګوره اصلا کوم ګورو اتمر صاحب ته اشاره وکړه انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کوم خپلواکۍ چې ترلاسه کړې ده او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکۍ ترلاسه کړه چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول د استثمار لاندې ول حتی دلته یادونه ډېره ښه ټکي ته اشاره وسه روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه وو انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو او دا د دې لامل شول چې افغانستان بیا لاړې او بحران خلاړه او یو داسې او بحران خلاړه چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لار کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړ
مننه کور ودان مومن صاحب تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې به ساتو خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شکر چې وساتو او نه وشکر چې هغه خپلواکي وساتو او بلاخره امان الله خان خو شعار هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کیږي په سواد ساتل کیږي او باید دا کار وشي خو
مننه کور ودان اغلی پتن که تاسو راشم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټکی ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي هم په یو ډول نه یو ډول قربانی له ښځو اخیستي ده اوس هم که چېرته موږ وګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو متمرکز دي ولې د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د ښځو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی محدودیتونه پر ښځو لګول شوي دي ولې یوازې ښځه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندې وکاروي
ګوره که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو اکثر وخت دغه اوسم د کلیو د ځای ته چرار شو که پوښتنه د چانه وکړو چې ستا مور نوم څه دی یا د مور نوم پر نه چته ویایي خپله میرمن درنه ساتل کوي خپله خور او خپله هغه ښځینه چې په کور کې وي هغوی ساتل کوي او اکثر افغانان نرینه چې دي هغوی کوشش همیشه کړی دی چې خپلې میرمنې په حفاظت کې وساتي او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته قتل شوي دي نو دغه بهرني هیوادونه یا هغه سیاست چې بیا د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات یې راوپورو او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځلې چې یو نظام راغلی دی یو نظام به چې راغلی وي هغې که چېرته د افغانستان میرمنو ته آزادي ورکړی وي بیا بل نظام دغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخته قویداد بیا راوستلی دي هر ځلی که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي قویداد اکثر وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته آزادي میرمنې ته ورکړل شوې ده لکه مومن صاحب دلته وویل چې موږ تاسو ګورې ټولنه هغه آزادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې آزادي کوشش یې کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه آزادي میرمنو ته ورکړي خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده او تر نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو ښوونځي ورته جوړ کړو خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه د دې نه چې تمرکز ورکړو شي چې خوندی را خلاص کړي او د لپاره کار وشي چې څنګه پوښاوای ورکړ شي او د مکتوبونو له طریقې نه ترقی ورکړ شي. خو دوی څه شي کړي دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي دي او کوشش یې کړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي، د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلن وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلدیت ورسره پیدا کړي. ګورئ، زه یو زخپله د جمهوریت د نظام غوښتونکی یم. خو په جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص درلودل چې هغوی په دغه رقم شکل باندې کوشش یې کوله چې د افغانستان هغه نظام په دغه رقم شکل باندې مخته بوزي. خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک و، خصوصا بیا په کلیو کې چې و یا په لرو پرتو سیمو کې چې و، هغوی نه ور سره عادت. هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یا مېرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامې په ځان باندې وي او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه و چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره عماده او همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه راچپه کړي، یا لکه طالبانو چې په دې وخت کې به کوشش کوله چې جمهوریت را چپه کړي، همدغه به یې بهبانه نیولې چې ګوره دلته فاشه راغلی ده په افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو مېرمنې بیلیارې کړي، زموږ تاسو ځوانان بیلیارې کړي. همده به یې بیا یو شوار نیول ځان دپاره او همدغې طریقې نه بیا کولی شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په هماغې منطقو کې اوسېدل خپل ځان ته یې را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی په کار دي؟ هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید اړتیا لرو. خو
خلی په وخت سره دلته یو بل پوښتنه کوم. اوس دغه یو څو پنځو کلونو کې کېدای شي یو له دلایلو همدا وي چې په افغانستان کې مثلا ښځې ته ډېره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډېره محدوده کړې ده. او کوم نظام چې ډېره ازادي ورکړي، یو علت چې هغه پرزیدلی ده دا چې هغه مخالفې ډلې دا بانه کړې چې دا د ګور دلته ښځې فحشات ځي یا بېلارې کېږي یا د اسلامي اصولو نه سرغړونه کوي. کېدای شي دا د دوی لپاره بهانه وي. تازه طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې همدغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونو کې به تاسو نور پروګرامونو کې موږ سره اورېدلې وي، زموږ یو اورېدونکی ده، هغه ویل چې خپل راځي راډیو کې خبرې کوي، زنګ وهي، موږ سره خپل نظر شریکوي. خو که ته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکړه چې هغه هم راشي خبرې وکړي، خپل نظر مطرح کړي، آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې ویني په ځانګړې توګه د نارینهو لپاره چې دوی آماده شي، حقوق مني، هغه حقوق چې اسلام خزه ته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي، سید دغه ټولي نظامونه ډنګ شوی دی یا هر څه چې بخا شوی هغه یو تیر وطن و. خو پراتلونکي کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام ډنګیدو سبب نشي او مخالف ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی؟
اغه ګورې درس ده. زه وکم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق او چې مکتوبونو دروازې ورته خلاصې کړو، درسونه ترار شي، پانتونونه ترار شي. په دغه وخت کې موږ تاسو که چېرته ځوانان ووینو چې پانتونونه ویلي دي او درسونه ویلي دي، وای ډېر آزاد طبیعت دی. داسې آزاد طبیعت ما مطلب نه دی چې وای د اسلام نه به بی خبره وي یا اسلام نه بیزانداری کړی وي، نه، د اسلام نه خبر لري. خو په دې باندې پوهیږي چې یو مېرمنه که چېرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي، ستونزه نه ورسره لري. خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثر وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلي دي، صرف په ښارونو کې امکانات مو ته برابر کړي دي. خو د ټیټې یا د لري پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړي. همدې په خاطر باندې هغه د لري پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د ښار په خلکو باندې، خپل خپلوان لري. څه وخت چې ورزی او غوی سره رفت آمد لري، غوی به ورته وی چې تا تواله خپل لور پرېګدی، مو خو نه پرېګدی دلته. خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی دی، دا یو دلیل دی. او بل یو خبره کومه ګوره، یک موږ تاسو د خپل لدی کرزی صاحب دوره را وګورو. اول کې څه وخت چې کرزی صاحب خپل راغې ریاست جمهوریت ته، موږ تاسو ولیدل چې د خپل میرمنه را وسته را څنګه به کیناوله او کوشش وکول چې میرمنه هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کی خود ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شغه کسان وو وګوي به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرا او باسه ضرورت نشته دې چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه مانی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کړی دی چې مذهب د سیاست سره راګډ کړي او شخړې را جوړ کړي هغوی همیشه دغې خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تر نن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یوه میرمنه موږ تاسو نه درلودله چې هغه د افغانستان د میرمنو دپاره خصوصا کار وکړي بیراغ رو خپله ولسمشر غني ته چې د هغو بیا میرمنه خارجي وه چې هغه بیا د افغانستان د میرمنو د درد نه ډېره زیاته نه وه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلته نه وه په کلتور باندې بلته نه وه دلته هم موږ ستونزې درلودلې موږ نه شوای کولی افغانو میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړۍ میرمنه ده دا کارش موږ ته خدمات وړاندې کړي خو هر ځله چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق او حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی د خاطر باندې چې د میرمنې په د غند لپاره موږ تاسو هیڅ وخت یو لومړی میرمنه نه درلودلې همیشه نرینه و چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو لپاره چې څومره ضروري و چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغه ټولو ستونزو لپاره چې موږ تاسو هر را پیدا زفر کا مغز دا کړه ده د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او انجن کې تا والکته باید په یوستر غوند وکړل شي خصوصا چې وخت تعلیم ته خبر راځي کار ته خبر راځي زفر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعیت در سونه ویلې دی او په زده کړو باندې بوختي دوغه یې هغه خپل کړنو ته او زفر کوم چې دوغه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچې د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی بیا په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپله هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې بیا هغه ستونزو سره موږ مخامخ کېږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کړم زما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لوران یې هم درسونه ویي او مکتبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا ما دغه پلار اولاد وو ترنه میو چې هغوی په کلیو کې وسیدل او هغوی اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې هغوی مکتبونه دراشیدي په خاطر باندې چې په غی منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه وندې په خاطر باندې هغه هغوی چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
منه نه یعنی د کلو خارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی چې دغه کلیوال خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بل اخره حکومتونو ته یا مخالفه اپوزیسیون ته یو بهانه په لاس ورکړي چې نظامونه رنګي اتمر سي تاسو تر ازم کته سره رته پلن دوی وايي اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کچه د پخوا پر تلا باندې تیر شل کلونو پر تلا باندې نورم ټیټه شوې ده انجن نشي کولای زده کړې وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه ښوونځي ته د لکانو زده کړم په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو ته ونه وکړه چې کڅوک غواړي د غرزښتونو و پیژنې د لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري تر څو هغه نظام او هغه غرزښتونه چې په ټولنه کې دي دوی ورسره آشنا شي او پیژنې څه فکر کوي د ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي دی په دې شل کلونو کې چارڅو یعنی هغه څه چې زمونږ دلخواه و هغه څه خو نه و خو لیکن دا فرصت د جنوبیانو د کانو دپاره مساعد و او د تحصیل دپاره د دوی د پرمختګ دپاره د دوی د ښه روزنې دپاره یو فرصت و او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه ډېر مخته لاړل ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه گذاری و د کار و د سر خود به خود د کورنۍ اقتصاد وده کاوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی، کلي د خار سره په یو صفه کې نه دي، کلي ډېر وروسته پاتې دي، هم د تحصیل و تعلیم له اړخه هم د هغوی د فکر له اړخه، او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقی کړی، نو په دغه وسیله هر څوک کولی شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پیښتي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو.
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسئ چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو. مومن صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي، تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه یې څنګه دي، یو ټولنې نفس باید څنګه ولوستل شي. اوس طالبان واکمن دي، ښوونځي بند دي، ښځې کار نشي کولی. فکر کوي په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي، دوی به بقا وکړي او د تاریخ یوه پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته یې خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې په بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده، نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي. دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده، اسلام له سیاسته یو د بل لازم و ملزوم دي. دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو، یو داسې دولت رامنځته کړو، موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو. په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه، هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي، دا امکان نه لري. نو که غواړو ګوري، اول دغه د کورنۍ ژوند ته، کراسو ساختار ته، هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي. او بدبختانه هغه کسان چې د اسلام په راس کې دي، هماغه حقوق ترې نه اخیستی ده. هماغه کسان چې د اسلام ټیکهداران دي، هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده. که د اسلام اصلي څېره په افغانستان کې تطبیق کړو، زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولی شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو. تاسو په اروپا تاریخ وګورئ، اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ.
په بخښنه سره مومن صاحب، دلته لنډه پوښتنه لرم. تاسو یادونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او دغه افغاني ارزښتونه دی او بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام دا ده چې دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنی تطبیقي، بیا فکر کوي چې د غرزښتونه لکه اوس افغان انجونې نشي کولی زده کړه وکړي یا پانتون ته لاړ شي، لازم ملزوم بیا هم باید اوسي؟
ګورې، ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي څېره، اسلام اصلي څېره په دې معنی چې الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ده. هم ښځو ته حق ورکړی، هم نارینه ته حق ورکړی. هم ښځه د حتی تحصیل و د تعلیم حق لري، هم نارینه یې لري. خو ښځو ته جلا اصول ذکر کړي دي، ښځو ته جلا هیڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې وسي، هغه څه چې د ښځو یسي هغه د نارینه یي، هیڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه و ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسئ د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې، اروپا کې د ښځو حقوق تاسو وګورئ، مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته کتل کېدل. خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه، ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولی اسلام 1400 کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول. ولی بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي، دا حقوق که هغه د تعلیم حقوق ده، که هغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کې، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده. دا خو راګرځي مونږ په خپله ته راګرځي، بیا مونږ او تاسو په خپله اسلام خو نسو ملامتوای. وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې ده په هغه په مسلمان کې ده. نو ایما دا په ټوله کې دا ده غربي نسخه مې راوړله، کار یې ونه کړه.
مومن صاحب، لطفا لنډ چې یوه دقه وخت لرو داغلی پتنګ نظر مخلوم، لطفا لنډ. مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ستاسو خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ، که تاسو راشم تاسو ته لنډ وایي، څومره اوس په کار ده هغه افغانو میرمنو ته چې افغانستان دننه دي یا بهر دي په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي ډېر ساني وخت لري دلی هغه لپاره
کورې زه فکر کوم چې افغانو میرمنو همیشه خپل غږ پورته کړی دی او وو څه شی په کار دی هغه فیلی واکمنۍ ته کار په کار دی چې په خپلو پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي که چیرته دوی غواړي چې واقعیت افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا د افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندي او ووایي چې رښتیا افغانستان خپلواکی دی نو د افغانستان د میرمنو دپاره